بندونه اوږده سابقه نه لري. له نن څخه 15 کاله وړاندې د طالبانو په واکمنۍ کې دغه سیمه شاړه وه، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې په کوم ځای چې د کرکټ لوبغالی جوړ شوی هلته به طالبانو په علني توګه خلکو ته سزاوې ورکولې.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ګټه چا وکړه دا د هند خلکو یو کیسه ده چې لینا شریفی لولي.
ګټه چا وکړه وو یا وخت یو کاغی و او دی کاغی دی وی هست که ونی په سر باندې ځاله لرله. دا په دې نو خبره چې د ونی په بیخ کې یو سوره ده او په دې سوره کې منګری ماروسی نو په ځاله کې هګۍ واچولې. یو ورځ چې کاغی وتلې وه منګور یې ځالې ته ور وخوت او د هګیو په خوړلو یې شروع وکړه، او چې وروسته یې هګۍ خوړله کاغی را ورسېده. کاغی چې ولیدل چې ټولې هګۍ منګور ختمې کړې دي نو سر یې د درنوي په دود ورته ټیټ کړ. وی ویل، صاحبه زه ډېره خپه شوم چې تاسې مې وږي او زما د هګیو خوړلو ته مجبور ولیدئ. تاسې اوس خپلې سوړې ته ستنه شئ، ځاله را پرېږدئ. زما در سره وعده ده چې هره ورځ به د خپلو راټولو کړیو خوړو یوه برخه تاسې ته وړاندې کوم. منګور ته غوسه ورغله. د چې کاغی او کارغان تر ځان ټیټ ګڼل د کاغی خبره بابي زوبلله. ورته وی ویل، چټي چټي مه غږیږه، ټوله ورځ په چټلیو ګرځې او بیا ماته د ډوډۍ ستونه کوي. ماته چې پاک تازه خواړه را رسیږي په هغو ناولیو خوړو ولې ژبه کیږدم چې تا په مخوکه کې نیولي او راوړي وي. کاغی د منګور د کبر خبرې په سړه سینه وزغملې، هیڅ یې ونه ویل. خو ټوله شپه یې په همدې پیښه فکر وکړ او په سبا سهار نیغه لاړه د ملکې ماڼۍ ته ځان ورساوه. دا د ملکې د کور د باغ له پاسه تاویده را تاویده او لاندې په پټه ملکه څارله چې له سهارنۍ سړې هوا د خوند اخیستلو لپاره باغ ته راوتلې وه. کاغی پوره احتیاط کاوه چې د ملکې ورپام نه شي. دغه وخت کاغی د ملکې د خوب د کوټې خواته لاړه، له پرانیستې کړکۍ وردننه شوه او د هغې یو طلایي بنګړی یې چې ډېر قیمتي غمی ورکې و په مخوکه کې ونیو، او چې له کړکۍ راوتله د ملکې یوه نوکر ولیده. نوکر په هغې خوا منډه کړه چې کاغی الوتله. کاغی چې بنګړی ورسره و یو څه ورو روانه وه، او نوکر چې له پښو چټک و په کاغی پسې ان د هغې د ځالې تر ونې پورې لاړ. کاغی چې ونې ته ورسېده لاندې نوکر ته وکتل چې دې ته یې پام دی او که نه، او کله چې ډاډه شوه چې د نوکر سترګې په بنګړي کې ښخې دي نو بنګړی یې د منګور په سوړه کې واچاوه او په خپله ځالې ته وختله. نوکر په بنګړي پسې سوړې ته لاس ور اوږد کړ او منګور سمدستي ټک ورکړ. نوکر په شیبه نیمه کې بې سده شو او بیا ومړ. د ملکې نور نوکران چې په خپل انډیوال پسې راوتلي وو په ساعت نیم کې راورسېدل او خپل ملګری یې مړ وموند. د دوی له سترګو اوښکې توی شوې او ملکې ته په فریاد ورغلل. وی ویل، منګور زموږ ملګری وژلی دی او ګناه یې بس دا وه چې ستا په بنګړي پسې یې د منګور ستوري ته لاس اوږد کړی وو. ملکې وویل، موږ باید منګور ته د خپل عمل سزا ورکړو. ملکی لخپلو سلاکارانو سره مشوره وکړه او هغوی ورته وویل چې منګور باید خامخا ووژل شي، ځکه د پناهق از موږ یو سړی را وژلی دی. سلاکارانو دا هم وویل چې د منګور مړی باید د ماڼۍ په دیوال باندې راځوړل شي، څو په دې ډول ټول ژوي که هغه لوی دي یا وړه په دې پوه شي چې د ملکې د کسانو د ځورونکو انجام دغه دی. ملکی پلان ومانه او منګری مار د ملکی د نوکر د چیچلو او د بیوسه کاغی د هګۍ د خوړلو سزا ولیدله. منګری مار ووژل شو او مړی د ملکی د ماڼۍ په دیوال باندې راځوړل شو چې نورو ته عبرت شي. دغه وخت کاغی د ماڼۍ په لور والوتله چې د منګور د مړي ننداره وکړي. د چې په دیوال باندې درازړول شوی منګور ننداره کوله، د خپل پلان په کامیابی باندې فخر احساسوه او د ځان په باره کې له دې تصوره خوندونه اخیستل چې ډېره تکړه چلبازه ده. دې به د منګور مار هغه د کبر خبرې ور یادې کړې او بیا به یې د ده مړي ته وکتل او خوشحاله به شوه چې هغه څوک اوس بې وسه ویني چې دا یې ځورولې وه. کاغی څو شیبې په خیال او خوشحالۍ تیرې کړې او بیا یوه پوښتنه ور پیدا شوه چې په پاتې ټول عمر کې ځواب ورته ونه موند. پوښتنه دا وه چې د منګور د وژلو په بدل کې ملکې ته خپل بنګړی په ګوتو ورغی، خو کاغی ته څه په ګوتو ورغلل؟
امدادین دوران د افغانستان د ځوان کهول یو لیکوال او کرکتون کیدی. د د کرکتنی جینو کسانو ته تیزی او توند ښکاری، خو کمال دادی چې تر وسه وسه تکراری نظرونه نه بیانوي او د نوې خبرې د قبول له اهمیت خبر دی. امدادین دوران په دې مرکه کې چې اوس په یووري په پښتو کې د ولسی ادب ته راټولولو او څېړلو په بهیر باندې جینی نیوکی کړی دی او په پایل کې د ولسی ادب په اهمیت او ارزښت غږیدلای دی. امدادالدین دوران وایي
ولسی ادب ډیر اړخونه د اهمیت او ارزښت وړ دی. فولکلوریک ادبیات د تاریخي لحاظ هم د ډیر اهمیت وړ دی، ځکه چې دوی په خپلو سینو کې لوی تاریخي پیښې رانغاړلې وي او دا کار تاریخ لیکونکو هم کړی دی، خو تر هغې نه دې ته زیات ارزښت ځکه ورکول کېږي. دا زما په اند باندې چې په دې کې هغه د شخصي د ذاتي دلچسپۍ خوښي او ناخوښي نه لیدل کېږي.
ښاغلی دوران، دا خو دې منمه چې پخوا به خصوصا تاریخونه په دربارونو کې لیکل کېدل، د زورورو خلکو په فرمایش به لیکل کېدل او یغوی بغه پخوانۍ زمانه داسې انځوروله چې د دوی د ګټو د دوی د نظریاتو مطابق به په دې کې شک نسته. خو به د فولکلور او تاریخ به ترمنځ یو بنیادي فرق هم دی. د تاریخ په تعریف کې ویل کیږي چې له سند سره تعلق لري، یعنی هغه وخت چې انسانانو خط نه درلود په حقیقت کې تاریخ هم نه درلود. یو خو دا خبره ده او بل د فولکلوریکو موادو د ولسی ادب د تاریخي کولو یا د تاریخ په سترګه د ورته کتلو یو وایب خدا هم دی چې فولکلور یا ولسی ادب چون سند نه دی نو ثابت نه پاتې کیږي. د وخت په تیریدو سره یې ژبه بدلیږي، محتوای بدلیږي، تغیرات پکې راځي، نو ډیر باور نشي پکېدای.
دغه د تغیرات راتللو د په خپل د فولکلوریک ادبیات د یو خوبی نه ده.
په خوبی کې شک نشته چې خوبی بلري، لیکن په تاریخ کې استفاده ورنه مشکل ده. یو تاریخي پیښه د 200 کال په خوا او ته وس غواړي چې په نن سبا دی وټه په واورې د دې غټه پی په دې غې لنډې په مرسته د 200 کال په خوا پیښې پیسې کې وټه بسره کوي. دغه بیا مشکل ده چې د دومره په سلګونو کلونو سی په سلګونو حافظو کې دا لنډې ژوندې و او څومره تغیرات به لیدلی. آیا اصل واقعه په امانت سره بیانوي او کدی نه بیانوي؟
انګریزي تاریخ پو ټاینبیل لیکي وای چې دغه فولکلور چې دی بیا په ځنګړي ډول فولکلوریک ادبیات چې دی دا د انساني تمدن د مطالعې په برخه کې ډیر زیات مهم دی. موږ وای هڅران ختیو د انساني تمدن د مطالعې په برخه کې موږ مادي شیان مطالعه کول، حال دا چې دغه شیان چې دی دغه تمدن د روحیاتو سره اړه لري او دغه فولکلوریک یا ولسی ادبیات چې دی دا د روحي تجلیاتو محصول دی. یعنی موږ کله د انساني تمدن مطالعه کوو غوره دا ده چې موږ هغه د فولکلوریک ادبیاتو ولسی ادبیاتو له زاویې څخه دا مطالعه کوو.
نو د ولسی ادب یو اهمیت په دې کې سو چې د انسان روحیات، د انسان تمدن، د انسان ماضي او د انسان د حقیقت په پیژندلو کې را سره مرسته کوي. دا خو یو اړخ سو. په اهمیت او ارزښت کې نور څه ویل غواړي؟
قلندر مومند صاحب، شکسپیر دی وی مشهور ډرامې په اړه باندې دا خبره کوي چې امکان دی ولري چې دای د پښتو د ولسی ادب د ادم خان او درخانی نه لکیسې نه په الهام اخیستلو سره دغه ډرامه لیکل شوې وي. یعنی له ولسی ادبیاتو نه د الهام یا د استفادې کار موږ اخیستلی سو. دا ډېر زموږ شاعرانو خوښو شاعرانو هم دغه کار کړی دی. زه د بېلګې په ډول د اقبال شاکر صاحب یو شعر وړاندې کوم. د هغه یو ډېر ښه شعر دی، هغه ډېر ښه شاعر دی. وایي وایي چې نو دا جنۍ به ولې د آسمان په ژی قدم نه ږدي، یو چې ښایسته وي بله خور د زورور وي. همدغه خیال دا ټپه ډېره پخوانۍ ده چې که ناس کوم را سره ښایي یو ښایسته یم بل له لویه کوره یمه. یعنی موږ چې دغه وخت څومره ارزښت ورکوو او هغه کوو، دغه ټول شیان زما په فکر باندې له ولسی ادبیاتو نه په الهام اخیستلو سره را وړاندې شوي.
یعنی بل کمال دی ولسی ادب دا دی چې د مکتوب ادب د لیکنی ادب لپاره د سرچینې حیثیت لري او د الهام حیثیت لري، د الهام د منبع دی. بل کمال سو او ولې لغه مستقیم اهمیت خبرې نه کوي؟ خپله یو بې پایه ښکلا پکې ده.
او په ولسی ادب کې ډېره زیاته ښکلا موجوده ده. هر قسم ښکلا پکې ده، درد پکې دی. دا موږ د ټولنې څومره اړخونه دي، دغه ټول اړخونه نمایندګي کوي.
ښاغلی دوران، اوس به یوې بلې پوښتنې ته راسو. د پښتو ولسی ادب پیسه کې د ترسره شوي کار په برخه کې اورېدونکو ته یو څه وایست؟
زما په فکر باندې په پښتو ادب کې د ولسی ادب په برخه کې د تحقیق هغومره کار چې لازم ونه دی سوی، خو بیا هم زموږ مشرانو لیکوالانو هغوی هڅه کړې ده چې تر خپل وسه پورې کار وکوي.
زه غواړم دوران صاحب ماضي ته یو نظر وکړي. یعنی د فولکلوریک تحقیقات یا ټولونی یا په فولکلور باندې کار له څه وخته پیل شوی دی؟ یو کوم مزل کچ کړی
په فولکلور کې؟ لومړی ځل فکر کوم د محمود طرزي صاحب سپارښتنه باندې. لومړی ځل غلام محیدین افغان صاحب د متلونو یو مجموعه چاپ کړل، د متلونو یې راټول کړل، لغه یې چاپ کړل. همداراز محمد قدیر ترکی صاحب مقالې هغه کړلې د فولکلور په اړه ولیکلې، او هغه کتاب فکر کوم په کتابي شکل هم چاپ شوی دی. دغسې محمد ګل نوري صاحب ولسی کیسې چې دي هغه یې راټولې کړې دي، په درې ټوک چاپ شوي دي. اوس وخت پې هغه انګلیسی ژبه ته هم ژباړل شوی دی.
ملي هنداره،
او ملي هنداره هغه کار شوی دی. دغسې د پښتو ټولنې په اساسنامه کې دغه د فولکلور راټولولو موضوع هم شامله وه. یعنی هغوی دې ته کار ویلی وو پښتو ټولنې. دغسې په 1950 کال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یو د فولکلور په نامه باندې یو بنسټ تاسیس کړ. هغوی یوه مجله شروع کړله چې د وخت په تیریدو په هغه مجله کې بیا نور څه راغلل، حتی هغه کوم ارزښت چې درلوده د فولکلور لپاره یې څومره کارونه کول هغه ارزښت یې له لاسه ورکړ او کارونه یې
پیل کړل. البته اوله ګڼې مالوسی دي اغه لسره تر پای ټول فولکلور
پاړه او یقیني خو په ورسته د وخت په تیریدو سره اغه یو سبل څور نه جوړ شو.
او د ثور له کودتا ورسته دا د دې مجلینون بدل سو، دا غي هم د فولکلوري کارونه کول.
فولکلوري کارونه به کول، خو روحي صاحب لیکي وای چې اغه سی کار چې څنګه وو اغه کارونه چې هغه په لومړی سر کې دوی شروع کړی وو په هغه پیمانه په هغه اندازه کار نه نیول، یعنی کمزوري وو.
خو په هر حال یو لړۍ روانه وه. په اوسنی وخت کې د فولکلور ټولونې یا د فولکلور باندې تحقیقاتو هغه څنګه ده؟
دې خبرې تر اعظم له دینه مخکې باید دغه وضاحت وکوم چې په دې برخه کې کوم خارجیانو کار کړی دی. انګلیزانو الفنسټن کار کړی دی، میجر راورټي کار کړی دی، فرانسوي ډرمیسټریټر کار کړی د پښتونخوا د شعر هارو بهار اغوی چې کارونه کړی دي. همدغه سیسمنګ پښتنو مشرانو چې کوم کارونه کړی دي، مثلا سیال کاکړ سه په دې برخه کې ډیر کار کړی دی.
البته هغه انګریزان چې تاسیات کړل اروپایان، اغوی په 19مه پیړۍ کې دا کار کړی وو، او هغه افغانان چې یاد کړل اغوی په 20مه پیړۍ کې کار کړی وو. خو اوس لکه چې لاړی کوزی پښتونخوا ته،
په لومړي سر کې د فولکلور ټولونې په ارزښت باندې اغومره موږ نه وو پوه څومره چې هغوی پوه، ځکه په لومړي سر کې دغه د فولکلور راټولولو کار انګریزان اروپایانو شروع کړی وو. ډبلیو جی تامس دا کار هغه کړی وو. لومړی اصطلاح دا د فولکلور اصطلاح وکاروله په یو انګریزي متن کې، او هماغه وش نسبتا د شرقي نړۍ په پرتله په اروپا کې دغه کارونه ډېر په تیزۍ سره روان وو. هغوی دې ته ډېر متوجه
او په کوزه پښتونخوا کې د ډیورنډ کرښې غاړې ته په دې برخه کې چا ډېر کارونه کړی دي؟
سیال کاکړ صاحب چې دی مونږ یې یادولی سو، هغه ډېر زیات کار کړی دی فولکلور په راټولولو کې. دغسې نواز طاهر صاحب ډېر کار کړی دی، له نواز طاهر صاحب نه مخکې مولانا عبدالقادر صاحب هغه ډېر کار کړی دی.
هغه څه کار کړی و مولانا عبدالقادر؟
هغوی تیوریک کار کړی دی، یعنی په مجموع کې په ولسي ادبیاتو نه بلکې فولکلور کار کړی دی، د فولکلور په ارزښت باندې هغوی یو څه کار کړی دی.
د ډیورنډ کرښې په هغه غاړه کې ګمان کوم سلما شاهین هم دی یادولو ده.
و یقیني سلما شاهین صاحب هم د ټپې راټولې کړې دي، خو په هغه کې یو خبره دا و چې هغه یو دولتي کار و چې دی وظیفوي مکلفیت له مخې دا کار په غاړه.
خو په هر حال د فولکلور ډېره لویه مجموعه یې راټوله کړې ده، د په سرپرستۍ د په
دا کار یې کړی دی. دغسې له هغې نه وروسته سلما شاهین صاحب یو بل کار هم کړی دی، دې په مشرۍ باندې یو کار شوی دی چې د فولکلور باندې یو تحقیقي کار یې کړی دی چې شلو لیکوالانو ته یې موضوعات ورسپارلي دي. په هغې باندې مختلفو لیکوالانو، ډاکټر انیف خلیل او ډاکټر پرویز مهاجور او هدایت الله امین، دې خلکو کار کړی دی. او په شل ټوګه کې داسې یو پروژه شکل یو کار سوی دی، او په شل ټوګه کې دا کار را مکمل سوی دی چې هغه نوی دا کار بشپړ سوی دی.
کبیر افغانستان ته راسو.
افغانستان کې لنن نه تقریبا درې څلوېښت کاله مخکې چې ماته ډېر زیات مهم کتاب هغه ښکاري، هغه د رفیع صاحب د خلکو سندرې دي چې ډېر مهم کتاب دی، او د فولکلور د طالب علمانو او د هغه شاګردانو د رهنمایي کې هغې ډېر ښه رهنمایي کولی سي او ډېر څه موږ ته په لاس راکولی سي. امکان دې ولري چې هغې ځینې خبرې موږ چیلنج هم کړی سو، خو زموږ د رهنمایی لپاره ډېر کار ورکولی سي. دغه راز هیوادمل صاحب چې ولسي سندرې کوم کتاب اثر لیکلی دی، په هغه هم ډېر هر اړخیز دی او ډېر څه پکې رانغښتل سوي دي. هغې کې ډېر کار سوی، ډېر زحمت او خواري ګالل سوې ده. دغسې روحي صاحب دی چې هغوی هم د فولکلور په ارزښت او په هغه تیوري باندې ډېر عمیق او ډېر ژور کار کړی دی.
ښاغلی دوران، په افغانستان کې د فولکلور د ټولولو پیسه کې خو خورا واره کارونه ډېر زیات سوي دي. دا غوټۍ خاورې د ننګرهار د خلکو نکلونه ټول کړي وو، یا ښاغلی عبدالکریم پتنګ په فولکلور کې کار کړی دی، یا استاد بختانی د چاربیتو په ټولولو کې لویه برخه اخیستې ده. نو ګمان کوم ټول یادېدی نسي، په دې به اکتفا وکړو. خو اوس به دا راسو چې د دې فولکلور ټولولو پیسه کې چې کوم کار سوی دی، یا اوس هم ټولی شي ځوانان لګیا دي، ځینې خلک محصلین دي دا کار کوي، د دوی په کار کې داسې لوی نیمګړتیاوې څه دي؟ کومو ټکو ته دې پام وکړي؟
په هغې کې یوه نیمګړتیا زما لپاره هغه د نکلچیانو د معرفي نشتوالی دی.
چې دا نکلچی څوک دی، څو کلن دی، لوسته دی، نالوسته دی، د کوم ځای دی، او البته
د دوی خبرو ته د اعتبار هغه مخه نیسي چې کوم اعتبار ورکول کېږي، د هغې مخه تر یو حده پورې نیسي.
ګومان کوم تاریخ دې مهم دی، یعنی که یو نکل یا د ولسي ادب یو بل اثر یو چا پیدا کو، باید هغه تاریخ سره ولیکي چې په هغه تاریخ مې پلانای سره پیدا کړی دی.
تاریخ مې په تاریخ ډېر مهم دی، تاریخ تر څنګه دغه د ځای هغه، ځکه زمونږ ولسي ادبیات چې دي ځینې ژانرونه داسې دي چې هغه ځانګړو قومونو ته ځانګړي سوي وي، ځانګړو خلک مثلا کاکړۍ غاړې چې کومې دي، دغه راټولونه کې باید ځای ذکر سي، هغه خلک ذکر سي.
وفتن کاکړۍ غاړې دي په غزنی خوا کې هم شته، یو څه قندار خوا ته هم شته. نو که صرف د کاکړۍ په غاړو په نوم راټولې سي، او خلک به فکر کوي صرف کاکړۍ وایي، حالده چې
خو دې باندې صادق جړک په خپله یو مقاله کې هم یادونه کړې ده چې دې ته باید کاکړۍ غاړې وویل سي. ځکه دا په لومړي سر کې د کاکړو د غاړې
د نوم خبره بېله ده. ما د هغه خبره کوله چې تاسو ویل چې ځای هم ډېر مهم دی، او البته د فولکلور لپاره چې لوی کار کړی دی په دې ځوانو محققانو کې صادق جړک هم باید یاد شي، لوی کار کړی دی. ښاغلی دوران، ستاسو په نظر باندې په ټولولو کې نو عمده ستونزه همدا ده چې دوی هغه له کوم ځای چې راخلي، له چا چې راخلي، دغه نوم نه اخلي، د منډې او دغه منډې نه معرفي کوي، او مکان و زمان ته اشاره نه کوي. کله کله داسې نه وي، دا فولکلوري کاثر لولي ژبه یې داسې رسمي او لیکنۍ ژبې ته ورته وي. حال دا چې استاد نوري د خدای وبخشي د ملي هنداري نکلونه چلولې، نو ته به دا فکر کوې چې د پنځو شپېته اویا کاله پخوا په کندهار کې یو نکلچي ته ناست دی، هغه د سبک په ساتلو کې لوی کار کړی دی، امانت یې حفظ کړی دی. لیکن د کابل کې بیا ځینې نورې مجموعې خپرې سوي دي، متن یې داسې لکه د ولس چې نه وي، لکه یو څه ګوتې چې پکې وهل شوي. له دې نظره تاسو څه تبصره کوئ؟
په کار دا ده چې دغه ولسي ادبیات چې کوم دي هغه له ولس نه راټولېږي، باید د ولس په ژبه وړاندې سي. په یو وخت کې په پیښور کې د پښتو اکاډمۍ د ټپو د راټولولو کار شروع کړ، په یوې ټپې باندې به پیسې ورکولې. بیا نو هغه وخت کې دغه لیکوالانو یا شاعرانو هغوی د ځان نه د ټپو د جوړولو د دغې ولسي سرمایې یو مصنوعي کار شروع کړ، په دې خاطر چې یو څو روپۍ پیدا کړي. دغه کار هم د ولسي ادبیاتو لپاره ډېر زیانمن وي.
که د ټولولو له ستونزو او له نیمګړتیاوو یې را تېر سو، په فولکلور باندې چې کوم شوی تحقیق دی، په هغې څه کې خبرې وکړي؟ دغه تحقیق په کومه خوا روان دی؟ کمالونه یې څه دي؟ نیمګړتیاوې یې کومې دي؟
په اوس وخت کې چې کوم تحقیق روان دی، اصلا تحقیق ډیر کم دی، یعنی په نشته حساب دی. کلک څه تحقیق په اوسنۍ زمانه کې کیږي؟ د پولیسي ادبیاتو کوم تحقیق کیږي، هغه تر ډیره کتابخانوي تحقیق وي. دا چون ولسی سرمایه ده، د دې په ځای چې ولس ته راجع سي، ولس ته مراجعه وکړي او له ولس نه په دغه اړه پوښتنې وکړي، د یو مشکل په اړه پوښتنې وکوي، دوی راځي یو کتابخانې کې کښېني او د کتابونو په سوي کار باندې خپله تبازنایي کوي او د هغې له مخې تحقیق کوي.
زه غواړم په لنډیو باندې یو تحقیق وکړم. نو کتابونه به ګورم، پښتني سندرې وي یا روحي سندرې وي یا اکاډمیسیان سلیمان لایق د لنډیو لویه ټولګه راټوله کړې ده، نو زه به آیا دې کتابونو ته مراجعه نه کوم؟
استفاده په دې معنا چې هغوی دغه کتابونه ولولي، د هغوی رایې واخلي او د هغې رایو په اړه خپله رایه ورکړي. دا نه چې یوازې هغوی څه کړي دي هماغه راواخله او په بل کتاب کې کاپي کړه او هغه چاپ کړه.
پلانی دا وایي، پلانی دا وایي. شغلې دوران ده، خو ځینې خلک وایي چې زموږ د نور تحقیق حال هم همدا دی، استاد پلانی دا ویلی دی، بس همغه خبرې
کوي. همغه یو تسلسل روان دی، د تحقیق په لاره کې په برخه کې یو ډیر تاواني کار دی، موږ له کار کولو نه وروسته کوي.
دا خو د تحقیقي کار یو نیمګړتیا وستاسې په نظر. نور
دغه راز محققین چې اوسني محققین دي، دا په پخوانیو باورونو باندې تحقیق کوي. فرض کړه د ولسي ادب پخوانی تاریخ دا و چې هغه آثار چې په بنالیکلي بڼه خوله په خوله له مخکینیو خلکو وروستیو خلکو ته راپاتې کیږي، لو لیکوال یې نه یې معلوم، شاعر یې نه یې معلوم، دغه ولسي ادبیات دي، دغه تعریف و. حال دا چې اوس دغه تعریف هیڅ ځای نه لري. اوس موږ ډېر داسې ولسي سرمایه لرو چې هغه ولسي ادبیات دي خو له شاعر یې معلوم دی،
لکه چاربیتې.
او دا مې یو مثال ورکړ په دغسې پخوانیو باورونو باندې.
نو که د ولسي ادب لپاره دا شرط کې نږدې چې نالیکلی او ویناوال نه یې معلوم او سینه په سینه نقل سوی، که دا شرطونه ونه منئ، نو له لیکني ادب به فرق بیا څنګه کوئ؟
په لیکني ادب کې دا فلسفه وي، عرفان وي، علم وي، دا نور هغه وي، خو په ولسي ادب کې دغه تصوف او دا شیان کوي هم ډیر کم دي. یعنی هغه د موضوع له مخې موږ ته دا ښکاري چې دا ولسي ادب دی او دا لیکنی ادب دی یا دا معاصر ادبیات دي. ټي اس ایلیټ وایي هر نسل باید د تحقیق او د تنقید لپاره خپل اصول ایجاد کړي، دوی باید یو خپل طرز ولري. یو خبره بل هم ده چې دلته چې کوم کلاسیفیکیشن سوی دی، هغه د ولسی ادب دغه ویش چې کوم سوی دی، هغه له دریو مختلفو غیر منطقي لارو سوی دی. په ځینو ځایونو کې د موضوع له مخې دغه ویش سوی دی، په ځینو ځایونو کې د شکل له مخې دغه ویش سوی دی، او په ځینو ځایونو کې هم د ویلو د انداز له مخې دغه ویش سوی دی.
نو څه باید وسي؟
د دې لپاره باید یو سیستماتیک کار وسي او هغه کار یوه اداره کولی سي.
په دې لیکنی ادب کې هم دا مشکلات شته. دا کلاسیفیکیشن ډېر اسان هم نه دی. تاسو به د خوشحال خټک دیوان لولئ، ظاهرا به غزلي، ظاهرا په دې معنی چې لومړۍ دوې مصرې به یې هم قافیه یې، محتوا به ټوله د یوې قطعې یې، صرف یو نصیحت به یې، تغزل به نه یې پکې. لیکن چون هغه دوه لومړۍ مصرې هم قافیه دي، نو د غزل په برخه کې به راغلی. حال دا چې غزل د محتوا له مخې یو ډول تعریفېدی سي، د شکل له مخې بل ډول. ګومان کوم دا خو د موږ په ټول ادب کې دا جنجالونه سو، د ولسي ادب لیکوال هم نسو ملامتولی. وروستۍ نتیجې ته رسیدل هر عقل په اوسني حالت کې سخته هم دي.
په لیکنی ادب کې دغه دوه خبرې دي چې یا د شکل له مخې دغه ویش سوی دی او یا د موضوع له مخې دغه ویش سوی دی. خو په ولسي ادب کې دغه ویش په ځینو ځایونو کې د ویلو د انداز له مخې سوی دی.
تاسو وایئ چې دا صحیح نه ده؟ دا درېیمه خبره.
په لومړي سر کې باید دغه ویش په یو ډېر سیستماتیک انداز هڅه وسي، کار به مشکل وی خو ناممکنه نه ده. مثلا د بدلو په اړه باندې خبره کیږي چې یو ساده بدلی دي دوم سپری بدلی دي. د دې ترمنځ دغه تفکیک چې سوی دی یوازې په دې چې سپری بدلی چې دي هغه تیز ویل کیږي نسبتا د ساده بدلو پرتله باندې. یعنی د ویلو د انداز له مخې دغه ویش په ځینو ځایونو کې سوی دی، په ځینو ځایونو کې د موضوع له مخې دغه ویش سوی دی. فرض که دغه غزل دی دا له مقام سره د شکل لحاظه دا سره یو شی دی مقام او هغه خودی چون د موضوع خبره که راسي مقام که نصیحتونه وي او د محلي سندرغاړو به په دې د موسیقي او د محفل په ابتدا کې او شروع کې به مقامونه او دغه د نصیحت ډکې خبرې کولې، دغه مقامونه به وړاندې کول. یعنی د شکل لحاظه هلته هېڅ کوم فرق نشته د غزل او د مقام تر منځه.
که وروستۍ پوښتنې ته راسم ښاغلی دوران، څنګه نن سبا تاسې هم په فولکلور باندې کوم کار کوئ؟
یو کتاب دی چې د پوهنتون د محصلینو لپاره لیکل شوی دی. هغې کتاب کې زما په ذهن باندې ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې، هغه ډېر ګټور کتاب هم دی خو ولې یو لړ مشکلات لري، او چون د محصلینو لپاره د لارښود حیثیت لري نو د هغې د خپلې وسې د کره کولو لپاره مې په دې اړه مې خپل کارونه شروع کړي دي.
کامیاب اوسئ.
مننه.
Raza chiyo